دې خبرونه کې به واورئ چې د جنیوادي کانفرنس په پای کې یوه ګډه لمیه کې ویل شوی چې د یوه سو کال امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې دواړه ژمنې کوي چې خپلو پروګرامونو ته دوام ورکړي. د حکومت اجرایي رئیس هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د حکومت اجرایی رئیس وایي افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي دي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونی حمله کې لږتر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او په موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات کړي. عبدالله پرون د جنیوا د دو ورځني کنفرانس په پای کې د وینا په مهال وویل
افغانستان
حکومت اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. هیله منیو د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره بالاخره په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کم شي. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې په افغانستان کې ناامني لا هم د ډیرو کارونو په وړاندې لوی خنډ وباله. د جنیوا په کنفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو او د غراز د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو برخه اخیستې وه. د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یوه سو کاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی. د کنفرانس ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان د پراخ اقتصادي ودې د بېوزلۍ د کمولو د کارموندلو د ښځو د پیاوړي کولو د ښې حکومتولۍ د اداري فساد د له منځه وړلو د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو په برخو کې د لا ډېرې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږتر لږه 10 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي ودانۍ ته نږدې تر موټر بم چاودنې وروسته نه معلوم شمیر وسلوال ودانۍ ته ننوتي وو او له افغان ځواکونو سره یې وسلواله نښته کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي بیا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د صنعتي پارکونو په ساحه کې د G4X په یو کمپ چې د بهرنیو ځواکونو کمپ دی په هغې باندې موټر بم چاودنه شوې ده. چې همدا چې هلته چاودنه کېږي سمدلاسه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په هماغه وخت کې پولیس سیمه انسداد کوي.
وسلوال طالبان د دې حملې مسؤلیت منلای دی. دغه امنیتي کمپنۍ ویلي دوی په کابل کې د هغو دفترونو امنیت ساتي چې د برېټانیا مربوط دي. په عین حال کې په کابل کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح پر کور هم پرون یوه وسلواله حمله وشوه چې د هغه ساتونکو شنډه کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي صالح پر کور دغه حمله داسې مهال وشوه چې د ملي امنیت ادارې بل پخواني رئیس رحمت الله نبیل د هغه میلمه و. ښاغلي نبیل په ټویټر لیکلي چې دوی دواړه روغ رمټ دي. امریکایي ځواکونو تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر کې په وسلوالو طالبانو هوایی بمباري کړې خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسی وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند والی محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې وسلوالو طالبانو او هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
څه ویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی چې کله معلومات دقیق شو بیا تاثیر شری.
د هلمند والی د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ویلي په پیښه کې لږتر لږه 13 تنه ملکیان وژل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند یوه استازي عبدالودود پوپل هم په پیښه کې د 13 ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان بریکي ملایا ویلي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او امریکایي سلاحکارانو د طالبانو تر حملې وروسته ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه او پلي ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکیان وي. هغه په پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه هم په دې اړه چې امریکایي ځواکونه به د ملکي تلفاتو د ادا په اړه څېړنه کوي کنه څه ونه ویل. طالبان ویلي د ګرمسیر په پیښه کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو په راکړې ورکړه او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. هغه دا انتقاد په هغه وینا کې وکړ چې پر امریکایي ډالرو د روسیې د اعتقاد کمولو پر موضوع څرخېده. ولسمشر پوتین پرون یو اقتصادي کنفرانس ته په داسې حال کې دا څرګندونې وکړه چې وړمه ورځ روسیې د 1 میلیارد یورو په اندازه بسپنه راټوله کړه. دا پر ډالرو د اعتقاد کمولو د روسیې د اعتقاد کمولو پر لوري لومړنۍ هڅه ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین پرون غونډې ته وویل موږ نه غواړو له ډالرو فاصله واخلو بلکې ډالر له موږه فاصله نیسي. په دې غونډه کې بهرني تجارتي مشران هم حاضر وو. ولسمشر پوتین وویل د امریکا بندیزونو پر ډالرو د روسیې د پولي معاملو چارې محدودې کړې دي. پوتین دغه راز وویل په ډالرو د راکړې ورکړې په برخه کې بې ثباتي د دې سبب شوې چې یو زیات شمېر هیوادونه د اسعارو متبادل زیرمې پیدا کړي او له ډالرو بیل د پیسو متفاوت سیستم ایجاد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت وویل څلور دیرش کلن فرامرز شاهي ساوندي او 28 کلن محمد مهدي منصوري د څلور دیرش میاشتو په مهال په نړیواله سطح د کمپیوټرونو په هکولو او بیا د خازي په مسله کې ښکېلو چې د روغتونونو او دولتي ادارو په ګډون تر 200 زیات کسان قرباني شوي دي. د عدلي وزارت په حواله دغو دوو کسانو د سمسم په نوم د وایروس په خپرولو سره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په اندازه زیان اړولی او دوی توانېدلي وو چې له دې درکه نږدې 6 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کاو دا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا د کنفرانس د پای په اعلامیه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره خبرو ته چمتو دی.
The National Unity Government is committed to peace and stability in Afghanistan and we are ready to talk to Taliban.
د اساسي قانون په چوکاټ کې تعدیلات او د حکومت د تیرو ولسو کلونو د لاسته راوړنو سره سره به طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
مقابل لوری زه فکر نکوم چې دغه اساسي قانون په ټول اجزا او باندې ومني چې بیا د تیرو ولا سکلو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د حکومت اجرایه ریاست نه پرېږدي چې د برېښنا د بیلونو د لویو پوروړو د نمونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه پرون په ولسي جرګه کې هم بحث وشو.
دوی باید دا موضوع رسنیو ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د جنیوا کانفرنس پرون پای ته ورسید. د کانفرنس په ترڅ کې یو ځل بیا له وسلوال طالبانو سره د سولې موضوع ډیر راپورته شو. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د نوي پلان جزئیات په ډاګه کړل. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دې کانفرنس د پای په اعلامیه کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې حکومت له وسلوال طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. عبدالله دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې له مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبان سره د سولې د نوي پلان ځینې نور جزئیات هم په ډاګه کړي وو. د جنیوا کانفرنس د ملګرو ملتونو په کوربتوب رابلل شوی و. د سیشن بې پورس پیل شوی و او پرون هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي هم د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر دي. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان اجرایه رئیس یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کانفرنس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده.
د
ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي، باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلولو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوې سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلولو طالبانو یوه هیئت د لړم یا عقرب پر 13مه په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یوه هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد څه کم دوې اونۍ مخکې وویل هیله من دی تر روانې اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسي. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دوی ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د سیمه ییز خصومت پر ځای سیمه ییز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایه رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کنفرانس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرانس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړ پوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرانس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو، دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
د جنیوا په کانفرنس کې ولسمشر او اجرایه رئیس دواړو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر یو نوي پلان رڼا واچول. افغان ولسمشر غنی د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې له طالبانو سره داسې یو جوړ جوړی غواړي چې دا ډله په ډیموکراتیک پروسه او ټولنه کې متغمه شي. هغه وویل د سولې په هر ډول موافقه کې باید د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ګډون ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 5 کلونه وخت اړتیا ده. سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی او د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بېلابېلو قشرونو نهه کمیټې جوړې شوې دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او ویل دا اتحادیه چمتو ده چې د نورو مرستو تر څنګ د سولې د احتمالي موافقې لپاره د یوې نړیوالې ضمانت کوونکي په توګه رول ولوبوي. د سولې ترڅنګ د جنیوا په کانفرنس کې نور موضوعات هم مطرح شول. افغان ولسمشر د کانفرنس ته وویل د حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یوه سولهیز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې. اشرف غني البته ښاغلي غني وویل د امنیت، اصلاحات او عدالت، د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او ټاکلو هدفونو ته رسیدو لپاره هم له نړیوالو د ملاتړ د دوام غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په باب مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان د حکومت مشران توانېدلي چې د خپلو لاسته راوړنو په برخه کې د نړیوالو قناعت حاصل کړي. ښاغلی ستانکزي وویل
زه فکر کوم چې په نسبي حالت دې سره باید برخورد شي. دا ادعا هم ډیره یقیني نه ده چې د افغانستان حکومت په دې توانیدلې وي چې خپلې ټولې بینالمللي ژمنې ترسره کړي. مثلا تر اوسه پورې دلته فساد وجود لري، تر اوسه پورې دلته د قانون د نقص موارد وجود لري، د قانون حاکمیت نه ده راغلی، دولت خپل ټول قلمرو نه ده حاکم، او فقر، اعتیاد او جګړه هغه شیان دي چې د مملکت شدیدا تهدیدوي. د سولې لپاره د افغانستان خلک په شک کوري. فکر کوم چې باید په نسبي ډول وګورو
د یو سولیز او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره چې د ملي والدي حکومت مشران هڅه کوي. د دې حکومت دوره هم مخ په ختمېدو ده. دغه کانفرنس په دغه حساس وخت کې چې د سولې تکنی هڅه هم پیل شوې دي، څومره مهم ارزوي؟
کانفرنس په خپل ذات کې مهم ده. هر هغه بینالمللي نسل د افغانستان په ارتباط رامنځته کیږي یا جوړیږي، هغه په خپل ذات کې د افغانستان د ثبات لپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مفید ګڼم. اما واقعیت دا ده چې هم د کانفرنس ګډون کوونکي په واقعیتونو باندې فکر وکړي، او هم راپور ورکوونکي چې دغه د افغانستان دولت ده. یعنی موږ باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو باندې بین المللي تشابه ونیسو، تر څو هم نړیواله ټولنه له دغه ستونزې نه ووځي، هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان خلک.
2023 کال را روان دی، 15 کاله د افغانستان حکومت په مخ کې لري. دا هغه هدف دی چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی چې باید د اقتصادي پلاوه خود کفا شي او نور د نړیوال ټولنې په اوګو بار نه وي. په دغه اوسنی وضعیت کې فکر کوي چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه
کړي؟ افغانستان تاریخ ته په کتو، خصوصا د شلمې پېړۍ تاریخ ته په کتو، او د 1300 کلو سخاوتمندانه مرستو پر مبنای کوو مسبکو، او دغه وضعیت په موږ حاکم ده چې جګړه ده، بې سوادي ده، د نورو هېوادونو مداخلې دي. دغه ته پام واچوو، او دته پام واچوو چې تاریخ په یو قر کې د عقل مو خود کفا نه وو. زه فکر نه کوم چې موږ به تر 2040 کال پورې په دغه ټولو مشکلاتو باندې فائق شو، او وکړای شو چې خپل عوایدونه، خپل ټولې اړتیاوې لاسته راوړو.
سمزه سوی یو بل موضوع چې د افغانستان د امن کول لپاره، د جګړو د پای ته رسیدو لپاره ډیره مهمه ده، هغه د سولې هڅې دي. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو نن د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته د سولې نوې پلان په ډاګه کړ. 12 کسیز حکومتي پلاوی ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په نننیو سرګندونو کې ځینې شرطونه بیا مطرح شول. مثلا د حکومت اجرایي رئیس وویل چې د حکومت ټول لاسته راوړنې باید وساتل شي، له طالبانو سره سوله کېدای شي. شرطونه لري په دې معنی چې کچېره هغه غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راشي، د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه تعدیلات رامنځته کیږي. له حقوقي پلوه آیا دا شونه ده د تعدیل لپاره خلوې جرګې ته اړتیا ده؟
دقیقا کله چې د اساسي قانون د تعدیل مسله رامنځته کیږي، لږه مخکې باید هغه جوړښتونه رامنځته شي. په دې معنی چې موږ باید ولسوالۍ شوراګان انتخابات کړي، ولایتي شورا، د ملي شورا دواړه مجلسونه قانوني حضور ولري، تر څو لویه جرګه رامنځته شي، او د لویې جرګه دا صلاحیت لري چې اساسي قانون تعدیل کړي. یو دا خبره ده. دومه خبر دا ده چې که چېرې په دې تعدیل باندې راګیرل کېږي چې طالبان هم غواړي چې اساسي قانون تعدیل شي، یا نوی اساسي قانون رامنځته شي، هغه نو یو آرمانی حالت لري. او هغه دا ده چې مقابل لوری، زه فکر نه کوم چې دغه اساسي قانون په ټول اجزا باندې ومني چې بیا د 1300 کالو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې معنا چې له طالبانو سره مخکې د سولې موافقه نه شي کېدلی، هغوی غوښتنې باید ومنل شي، اساسي قانون کې باید تعدیل راشي، بیا وروسته باید موافقه ورسره وشي.
که تاسو په یاد جمهور رئیس سولست مخکې کله چې د طالبانو سره د سولې طرحه وړاندې کوله، د اساسي قانون د تعدیل مسله یې مطرح کړه. مقامده اساسی قانون تعدیل کو بنادر طالبان دغه اساسی قانون نمنی او د اساسی قانون تعدیل وای.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د جنیوا د کانفرنس د لاسته راوړنو په باب مور سره خبرې کولې، دغه راز د سولې د طالبانو سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه هم راسره خپل نظریات شریک کړل. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د سولې د نوي پلان په ترڅ کې حکومت یو 12 کسیز پلاوی له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ټاکلی، او دغه راز د سولې د ملي مشورتي بورډ په چوکاټ کې هم د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نه کمیټې جوړې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د جنیوا کانفرنس ته وویل چې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره 50 کلونو وخت اړتیا ده، خو وسلوال طالبانو چې تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې. په یو خبر پاڼه کې په یو خبره کړي خبر پانه کې د حکومت د سولې د غنوي پلان او له حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بیا رات کړه. طالبان ویل چې له داسې حکومت سره چې واک نه لري او د بهرنیانو په لاس جوړ شوی وي خبرې کول بې معنی دي. طالبانو دغه راز ویل چې ټول نړۍ په دې پوه ده چې د افغانستان د خاورې له نیمه زیاته برخه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د جنیوا د کانفرنس لاسته راوړنې څېړو. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مسؤلین د بې کفایتۍ او فساد په تور د خپلو په لسګونو افسرانو د لرې کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو قمندان ولی محمد احمدزي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دغه اعلان وکړ. نور حالې د یوسف انزادران په راپور کې اورو.
د 209 شاهین قول اردو د تعیناتو د بورډ د تازه پریکړې پر اساس لسګونه پوځي افسران د فساد او پدندو کې د بې کفایتۍ له امله له دندو لرې کړای شوي دي. د دغو فوځیانو شمېر 110 تنو ته رسیږي چې افسران د کنډک قومندانان او ان د قول اردو په سطح تصمیم نیونکي پکې شامل دي. د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمدزي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دغه پریکړه د دندو د ښه اجرا په هدف شوې ده او د لرې کړای شوي افسرانو پر ځای د وړتیا او ډک نور کسان ګمارل شوي دي.
دا ځانګړي پلان په اساس چې د هر کل اردو د تعیناتو بورډ اجرا کوي. خوشبختانه نن دا بورډ د 209 شاهین کل اردو دایر سو او په سلګونو هغه افراد افسران چې هغه بعضی په اداري فساد کې آلوده وه او بعضی یې توانایي د وظیفې نه درلودله هغه د نوي تعیناتو د نوي بورډ په اساس د وظایفو څخه لرې سوله او په ځای تازه دمي افسران هغه افسران چې هغه مطابق د 15 اصولو د وزارت دفاع ملي اوسي هغه کسان موږ دلته تعین کړل.
ښاغلی احمد زیوی دغه فوزی افسران ځکه له دندو لرې او یا هم بدل کړل تر څو د شمالي ولایتونو په امنیتي وضعیت کې ښهوالی رامنځته شي. نوموړی وایي د افغانستان په شمال کې د فاریاب او تخار ولایتونو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی، خو د دغو دوو ولایتونو تر څنګ په کندوز، بغلان او بدخشان کې ناامني موجوده ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي جنرال نظیفه زکی د شاهین په قول اردو کې تغیرات پر ځای ګام بولي. نوموړی وایي د دوی څېړنې ښیي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد شته او حتی د دوی په عاشو کې هم فساد کیږي.
شمال
ایاد بودیم از بغلان گرفته تا بدخشان از یاشای باتای سرباز دوی تیر کال مونږ په پلاوی کې وو کله مو چې د ځواکونو له عاشو کنټرول وکړ و مو لیدل چې دوی ته ډیر رخي مڼې حواله وي، خو چې کله مو ارزونه کوله و مو لیدل چې داسې مڼې ورکول کېدې چې د خوړلو نه وي. مونږ فساد ته ایدو او د هته د جګړې په لومړی لیک کې هم شته میرمن زکی وایي کده دغه تغیراتو په نتیجه کې وړ کسان پر دندو ګمارل کیږي. د امنیتي وضعیت د کیدو لپاره به نتیجې مثبتې وي. د نوموړي په وینا عدلون بدلون یو اصل دی او اړتیا د دې لیدل کیږي چې د وضعیت د ښه کیدو لپاره افسران هم بدل را بدل شي.
په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د غراز د فساد د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې افغان چارواکو پرون د جنیوا په کانفرنس کې د غراز د خودکفایي په لور د خپلو لاسته راوړنو په اړه هم ډېرې څرګندونې وکړې، خو عملا لیدل کیږي چې په ډېرو برخو کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د حکومت اجرایه ریاست نه پرېږدي چې د برېښنا د بیلونو د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه پرون په ولسي جرګه کې هم بحث وشو، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان بیا ازادي راډیو ته وویل چې اول دی له دوی سره دغه فهرست شریک شي چې آیا دوی کولی شي چې د پورونو پر راټولولو کې مرسته وکړي که نه، بیا د رسنیو سره شریک شي. خان محمد سینی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست وای د افغانستان د برښنا شرکت د پورونو پر راټولولو کې به له دغه شرکت سره مرسته وکړي. د اجرایی ریاست مسؤلین وای هیڅ کله د دې پلوی نه دی چې د برښنا شرکت پوروړي دي د دغه شرکت پورونه ورنکړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایی ریاست تاکید کوي چې برښنا شرکت د لومړی د برښنا د لګښت له امله د خپلو ټولو پورولو یو کره لیست ترتیب او حکومت ته وسپاري.
اجرایی رئیس په وار وار ټینګار هم کړی دی چې کسان چې د برښنا د شرکت پوروړي دي باید خپل پورونه په وخت سره ادا کړي. اجرایی رئیس هدایت ورکړ چې له مخکې نه باید دغه ټولو کسانو سره شریک شي دا معلومات هغوی ته باید سپارښتنه وشي چې خپل بیلونه تحویل کړي او له هغې وروسته که چا سرغړونه وکړه او خپل پورونه اجرا نه کړه له هغې وروسته ځینوم خپور شي. هر څوک چې وي باید د قانون مراتوونکي اوسي او بیلونه په خپل وخت سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته ویلي چې اجرایی ریاست اوس نه غواړي چې د برښنا د پورولو نومونه دي د رسنیو له لارې خپاره شي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي دمګړی شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر سوداګر د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاسون د ملي شورا ځینې غړي او ځینې زورواکي پکې شامل دي د برښنا د لګښت له امله څه باندې 4 میلیارده افغانۍ د دوی دایمي پوروړي دي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد برښنا تر ډېره حده له ګاونډیو هیوادونو پیرل کیږي او که د دوی پورونه ورنکړل شي د دغه شرکت په پراختیایي چارو به ناوړه اثر پرې باسي. ښاغلی توحیدي وایي سربیره پر دې ځینې دولتي ادارې هم شته چې د دغه شرکت شاوخوا 15 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. دی هیله ښایي چې د حکومت په همکارۍ ډېر ژر دغه پورونه ترلاسه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي ټینګار کوي چې د برښنا شرکت د وخت نه ضایع کوي او ډېر ژر د خپلو پورولو نومونه که په هره سطح کې وي د رسنیو له لارې خلکو ته افشا کړي. د دغه کمیسیون غړي حبیبې سادات ازادي راډیو ته وویل
پیری هغه چې قدرت لري او زورواکه دي هغه پیسې نه ورکوي. غریب ولس وخت باندې خپل د برق بل تویلي اما موږ اداره او زموږ ریاست په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی رسنۍ کې دوی باید دا موضوع رسنۍ ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت له امله د خپلو پورونو په نه ترلاسه کېدو اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې 100 ځلې عملي هڅې کړي د ځینو پوروړو د برښنا مزي پرې کړي، خو د یو شمېر زورواکو له غبرګون سره مخ شوي او په بشپړه توګه نه دي توانېدلي چې ټول پورونه ترلاسه کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې هڅه کوي چې له هند سره دوستانه اړیکې ولري. عمران خان پرون د پنجاب ایالت په کرتارپور کې دغه څرګندونې وکړې او ویې ویل پاکستان که هند یو ګام مخته اخلي پاکستان په بدل کې 2 ګامه مخکې کیږي. خو د عمران خان له دې څرګندونو سره د هند بهرنیو چارو وزیر وروسته سمدستي وویل چې د سارک د سازمان په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې اسلام آباد کې جوړیږي. سالمه مسالې نور جزیات اوروي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هیواد ټولې ادارې یې له هندوستان سره ښې اړیکې غواړي. هغه دا خبره په پنجاب ایالت کې په بې سابقه مراسمو کې چې هندي چارواکو هم پکې برخه درلوده وکړه. عمران خان پرون په کرتارپور کې له هندوستان سره د یوې نوې عبوري سیمې د چارو د پرانیستلو پر مهال وویل زه صدر اعظم، زما سیاسي ګوند او نور سیاسي احزاب، اردو او ټولې ادارې مو په یوه نظر دي چې موږ مخکې تګ او له هندوستان سره متمدنې اړیکې غواړو. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې هندوستان د دوستۍ یو ګام واخلي، موږ به 2 ګامه ورمخکې شو. هندوستان که څه هم سمدلاسه د عمران خان پر تازه څرګندونو عکس العمل نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وویل هندوستان به د جنوبي آسیا د همکاري سازمان یا سارک په هغه غونډه کې برخه وانخلي چې په پام کې ده په اسلام آباد کې جوړه سي. هغې د هندوستان په جنوبي شهر حیدرآباد کې خبرلانو ته وویل تر هغو چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې تروریستي فعالیتونه بند نه کړي کوم دیالوګ به ونیسي او د سارک سازمان په غونډه کې به برخه وانخلو. هند او پاکستان چې په اټومي وسلو سمبال دوا گاونډي هیوادونه دي په 1947 میلادي کال کې د هند له ازادي او د پاکستان له ایجاد راهیسې په خپلو کې شی اړیکې نه لري. دغه سیالو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر د لنجمنې سیمې پر سر وي چې دواړه هیوادونه یې پر مالکیت دعوه لري. په وروستیو کې هند او پاکستان په یوه بیساري اقدام کې موافقه وکړه چې په پنجاب سیمه کې به یوه نوې عبوري سیمه جوړوي. د کرتارپور د دهلیز په نوم دغه سرحدي سیمه به د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې رسمن پرانیستل سي. د دې دهلیز د پرانیستلو هدف هغو سکه زیارت کوونکو ته د سنتیا برابرول دي چې په اسانۍ وکړی سي په پاکستان کې د ګورونانک زیارت ته ورسي. ګورونانک په 15مه پیړۍ کې د سکه مذهب بنسټګر ګڼل کیږي. پرونی مراسمو ته په سلګونو سکه زیارت کوونکي د پاکستان د پاوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه، د هندوستان د کابینې دوه وزیران او د دوړو هیوادونو ګڼ چارواکي ورغلي وه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا د کنفرانس د پای په اعلامیه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې حکومت یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د جنیوا د کنفرانس په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوې چې پکې د یوه سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو د عملي کېدو پر دوام ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر یوې بهرنۍ امنیتي قراردادي کمپنۍ په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. دغه حمله د کابل د صنعتي پارکونو ساحې ته څیرمه د G4S په نوم د برتانوي امنیتي کمپنۍ پر ودانۍ شوې ده. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امریکایي ځواکونو تایید کړه چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بمباري کړې، خو هغه ادعا چې په دې حمله کې ولسي خلکو ته ډېر مرګ ژوبلا اوښتي وي نه تایید او نه هم رد کړه. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او پولیس جرګه کې د هلمند استازي عبدالودود پوپل دواړو تایید کړه چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکایي ډالرو پر راکړې ورکړې او پر موسکو د امریکا پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د کمپیوټرونو د هکولو له کبله چې د میلیونونو ډالرو زیان رسولو سبب شوي، دوه ایراني اتباع په جرم تورن کړل. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې خو له دې مخکې بیا هم د ښځو په اړه یو راپور راخلو. د جنیوا د کانفرنس په څنډه کې البته د سیشن بي په ورځ د افغانستان په مختلفو برخو کې فرعي غونډې هم جوړې شوې او هم د ښځو د حقوقو او اقتصادي پلوه د ښځو د ولتیاو زیاتی دو پر موضوع څرخیده. په افغانستان کې د اکسفام کوردایت مساوی افغانستان د خزو لپاره د ژوند بدترین هیواد دی. د مؤسسې مشر دغه څرګندونه د جنیوا په کانفرنس کې د خزو په اړه په فرعي غونډه کې وکړه. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت بیا چارواکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګنې دا هیواد د خزو لپاره بدترین هیواد وي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزی پر راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د اکسفام کوردایت په نوم د ښځو مؤسسې مسؤلین وایي چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د ښځو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي او اړتیا ده چې په دې برخه کې زیات کار وشي. د دغه مؤسسې مشر یاب نان هیدرن د خبرې د چهارشنبه په ورځ د ښځو سولې، امنیت او عدالت لپاره د 1415 قطعنامې د موادو پلي کولو په غونډه کې وکړي.
زه غواړم ووایم د امنیسټي نړیوالې موسسې له لورې یوه سروې چې په دې وروستیو کې خپره سوې ښیي چې افغانستان لا هم د ښځو لپاره د نړۍ په کچه بدترین هیواد دی. نو په دې اساس موږ باید په مستقیم ډول دې برخه کې کار او پاملرنه وکړو تر څو افغان ښځې پرمختګ وکړي.
خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې د پخوا په پرتله زیات پرمختګونه شوي چې په ټولو برخو کې د ښځو ونډه ورسره ډاګیزه شوې ده. د یاد وزارت ویاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل
ما
موږ دا خبره ردوو په دې اساس چې د څلورو کلونو په لړ کې د افغان ښځو په ژوند کې زیات تحولات رامنځته شوي. په پارلمان کې د ښځو شمیر 20%، په ملکي خدماتو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر 26%، 10% ښځې په دولتي اداراتو کې قراردادي کار کوي. له 10% زیاتې ښځې د سترو او ملي حکومتي مسایلو په تصمیم ګیرۍ کې ونډه لري. د سولې عالي شورا کې هم ښځې د پام وړ ونډه لري. او بالاخره نن افغان حکومت د ښځو له سلا مشورو هیڅ سترې پرېکړې نه کوي، چې دا ټول ښیي د افغان ښځو په ژوند کې څومره تحولات راغلي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي په ثبت شویو قضیو کې کموالی راغلی دی.